د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد او د استخباراتو مشر ملا عبدالحق وسیق دوه ته رسیدلی دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن د تل پشپګشتمه پر خپل ایکس پانه کې لیکلی چې د دوی او پاکستان پلاوی نن دوه کې خبرې پیلوي. مجاهد زیاته کړې چې د طالبانو حکومت پر پکتیکا د پاکستان د تیر شپې هوایی بریدونه ښکارا او تکراری تیرای او د پاکستانی پوځ جنایت بللی او په کلکو ټکو یې غندي. نوموړي زیاته کړې ده چې دوی به غچ اخیستونکي اقدامات تر هغو نه کوي چې د سولې خبرې نتیجه ورنکړي. په همدې وخت کې د پاکستان دولتي ټلویزیون هم اعلان کړی چې د دغه هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف او د استخباراتو مشر عاصم ملک هم دوه ته روان شوي دي. دا پرمختګ وروسته له هغه کېږي چې د جمعې په شپه پاکستان د تسلیک ساته اوربان له پای ته رسیدو وروسته د پکتیکا ولایت پر ځینو سیمو هوایی بریدونه وکړل چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د اروپای ټولنې شلو غړو هیوادونو په ګډه له اروپای کمیسیون څخه غوښتي چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملی ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا نوښت د شنبې په ورځ د بلجیم د پناه او مهاجرت وزیر انیلن فان بوسویت لخوا اعلان شو. د بلجیم ترڅنګ دالیک بلغاریا، قبرص، جرمني، استونیا، فنلند، یونان، هنګري، آیرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزمبورګ، مالټا، هالند، ناروې، اتریش، پولند، سلواکیا، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلیک کړی دی. یاد هیوادونه له اروپایي کمیسیون د پناه مهاجرت له کمشنر مګنس بروزنر څخه غواړي چې له طالبانو سره د بیرته ستنولو د تړونونو موضوع ته لوړ سیاسي لومړیتوب ورکړي او د دې لپاره هم ډیپلوماتیکي او عملی حل لارې تعقیب کړي. د پاکستان فدرالي حکومت بیا د جمعې په ورځ پریکړه وکړه چې د افغان اتباعو د ستنولو بهیر به چټک کړي. دغه پریکړه د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د لوړې کچې په یوه ناسته کې وشوه چې هدف یې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو بهیر ارزونه وه. په ناسته کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ټینګار وکړ چې د افغان اتباعو دوامداره سرحدي بریدونه او په کې د افغان کډوالو ښکېلتیا د جدي اندېښنې وړ خبره ده. تر دې وړاندې بیا افغانانو یا د افغان کډوالو ټولنو دارت کړی چې ګواکې افغان کډوال دی په بریدونو کې ښکیل وي. د پاکستان لوري په پکتیکا کې د کرکټ پر لوبغاړو بمباري د افغانستان د کرکټ لوبغاړو تون خبرګون پارولې. د افغانستان د شلورالو لوبډلې کپتان راشد خان د شنبې په ورځ د پاکستان پر هوایی برید سخت انتقاد وکړ. د راپورونو له مخې د جمعې په شپه د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې د بمباري په نتیجه کې لږ تر لږه 8 تنه ووژل شول چې 3 تنه ځوان کرکټران هم پکې شامل وو. په برید کې و تنه نور ټپیان شوي دي. محمد نبی او فضل حق فاروقي هم دا بریدونه غندلي. د افغانستان کرکټ بورډ د دې برید له کبله له پاکستان سره راتلونکي سیالي لغوه اعلان کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي لا وخت دی چې اوکراین ته د ټاماهاک توغندي ولیږي او هیله لري چې تر هغه وړاندې وکولای شي له روسیې سره د سولې موافقه ترلاسه کړي. تاسو زموږ غاګله ازادۍ رادیو نه اوریدونکو د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې اوریدلای شئ. د افغانستان او پاکستان لوړپوړي پلاوی نن دوه کې جرګه کیږي. د غونډې اغیز به یې څه وي؟
وکتل شي چې د مذاکرات او ترشا د امریکا څومره کردار ده، د چین او نور هیوادونو څومره کردار ده. دا مذاکرات نازک دي. دا وخت داسې نړیوال ګرینټور یا تضمین کوونکی هم نه ګورم.
د شمشاد خصوصي تلویزیون خپرونې تر نامعلومې نیټې بندې شوې دي.
د شمشاد تلویزیون د خپرونو د بندولو خبرونه ډیر د اندېښنې وړ دي. د دې رسنیو ټول کارمندان به سخت اقتصادي زیان وګوري.
د پاکستان چارواکو افغان کډوالو ته د وتلو خبرداري ورکړې ده. او په جرمني کې د میشت ځوان سندرغاړي ساغر محبوبي هنري هڅو ته مهم کتنه کړې. نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبرونې تر پای از موږ ملتیا وکړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته اخراغ لای اوریدونکو راځو د سر راپور ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د طالبانو د حکومت یو لوړپوړی پلاوی چې مشرۍ د دوی د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد کوي دوه ته رسیدلی. د پاکستانی رسنیو ویلي چې د هغه هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف او د استخباراتو مشر عاصم ملک هم دوحه ته روان شوی او دواړه پلاوی هڅه کوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د راټوکېدلې تاوتریخوالي پر کمولو خبرې وکړي. دا چې دا خبرې پیل شوی او کنه د خبرو اجنډا تر اوسه معلومه شوی کنه، از ما همکار اکرام الله اکرام دغه موضوع تعقیب کړی. د مهال سټډیو ته وصل دی اکرام صاحب، ستړي مشي څه دی وروستي جزئیات؟ آیا دوحه کې دواړه پلاوی رسیدلي خبرې پیل شوی کنه؟
لودین صاحب، پلاوی دواړه رسیدلی دي، د دواړو هیوادونو سرچینو د دواړو پلاوی د رسیدو خبر ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري چې کومه اعلامیه خبره شوې ده، په دې کې ویل شوی دي چې په دې ناسته کې به د پاکستان له پولو نه بهر د ترهګرۍ د پاتې رسولو او د ډیورن د کرښې په اوږدو کې د سولې او ثبات د رامنځته کېدو په اړه باندې خبرې وشي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې کوم بیان ورکړی دی، په هغه کې د خبرو د اجنډا په اړه باندې سندي ویلي، خو له وړاندې نه دا ویل کېدل چې د دې خبرو اصلي اجنډا چې ده هغه د ډیورن په کرښې د غوروستۍ ترینګلتیا او له دې نه وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې مهم مسایل دي چې بحث تر اوسه پورې د خبرو د پایل کېدو په اړه باندې لا څه نه دی ویل شوي چې خبرې پایل شوي دي که نه دي پایل شوي، ښایي څو شېبې وروسته په دې اړه باندې نوي بیانونه راشي.
بله، او اکرام صاحب، په سیمه کې د جګړې وضعیت څنګه دی؟ تیره شپه د پکتیکا په اورګون باندې بریدونه وشول چې پکې ملکیانو ته مرجوب لوا وخته، په دې اړه چارواکي څه وایي؟ تازه معلومات څه دي؟ او ځوابي بریدونه هم فکر کوم د طالبانو د پولیساتو د ځواکونو لخوا شوي.
لودین صاحب، د ورځې تر څلورو بجو چې زه په سیمه کې له سیمه ییزو سرچینو سره په اړیکه کې وم، دوی ویل چې اوس مهال جګړه چې دا قراره شوې ده، خو د شپې له لوري د انګور اړې په سیمه کې چې وو جګړه وه، د ارګون او په برمل باندې تر هوایي حملو وروسته. که څه هم نن ذبیح الله مجاهد لیکلي وو چې دوی انتقامي بریدونه په دې خاطر باندې نه کوي چې دغه کوم پلاوی چې تللی دی د خبرو د احترام په خاطر باندې، خو په انګور اډه کې جګړه شوې وه. د ارګون د امنی قومندان له قوله چې د تیر شپې په حمله کې لک تر لګه لس ملکیان چې دی دا وژل شوي او تر شپاړسو نور ټپیان شوي وو. دا دوی ویلي وو چې ټول ملکیان دي، په دې کې درې د کرکټ ډومیسټک د افغانستان د کورنی کرکټ لوبغاړي وو چې ګڼ غبرګونونه را پارولی وو. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو او د نورو ورزشکارانو ترمنځ ګڼ غبرګونونه موجود وو. کرکټ بورډ د همدې په غبرګون کې له پاکستان سره په نومبر کې چې کوم د دریو هیوادونو سیریز کیږي هغه یې لغوه کړ. دا سیریز په نومبر کې پلان شوی او د سریلانکا، پاکستان او د افغانستان ترمنځ په پاکستان کې. له بل خوا نه د تیر شپې د حمله په اړه باندې غبرګونونه هم خودل شوی دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی دغه حمله غندلې ده او دای ویلي دي چې پاکستان د خپل خیر لپاره د افغانستان په خلکو او خاورې باندې تیرې کوي او باید د افغانستان په اړه باندې د هیواد په خپلو پالیسیو باندې لسره غور وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خاني ځنګړي اساس هم زلمی خلیلزاد هم په خپل ایکسمانه باندې په یو بیان کې د لیکلي دي چې پاکستان د ارګون ولسوالۍ کې په هوایي حملو سره اوربند مات کړ. ظاهرا اشاره غا تسلیخ ساتنی اوربند ته وچه لدین وړاندې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ شوی و. وروسته بیا پاړه باندې ویل کېدل چې د قطر په منځګړیتو باندې دا اوربند غزول شوی دی، که څه هم په رسمي ډول په دې اړه باندې څه نو ویل شوی.
ډیره مننه کور ودان زموږ خبريال اکرام الله اکرام، و چې دوه ته د افغانستان او پاکستان د پلاوی د رسیدو راپور درک او د غراس په اورګون او د غراس د انګور اړه کې د وروستي وضعیت په اړه معلومات درکول. دا چې په دوحه کې د افغانستان د طالبانو پلاوی او د غراس د پاکستانی چارواکو پلاوی له کومو مشخصو مسلو او اجنډاګانو سره تللی دی، او دغه خبرې به څومره رغون کې وي او څومره به روان تاوتریخوالی ورسره کم شي؟ څه ضمانتونه موجود دي چې بیا به دغه دواړه هیوادونه په جګړه کې نستره ښکیل کیږي؟ په همدې اړوند نورو مسلو می د خبريال او د چارو د کتون کې سمي يوسفزي نظر پوښتلې ده.
دا غونډه په داسې یو حالات کې جوړیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو له امله د دواړو هیوادونو خلک یو بل سره ډېر غوسه دي، فقار دي او یو ډول تریخ ماحول ده. زه فکر کوم چې طالبانو چې کومه ایجنډا ده هغه فقا هم له پاکستاني لورو سره ورباندې بحث شوی ده. طالبان به پاکستان ته دا وایي چې که تاسو کوم خاص ثبوتونه لري یا داسې ثبوتونه یا داسې نور څه لري چې له موږ سره شریک یا چې هغه دا وښیي چې واقعا ټي ټي پي چیرته شته ده یا کوم ځای ځایګی ده یا ادرس ده، نو موږ به په داسې انداز د دې دغه ستاسو په دې ور راکړل شوو معلوماتو باندې اقداماتو کو چې تاسو به راضي ښکارئ. خو که تاسو موږ نه دا پوښتنه کوئ یا موږ نه دا ضمانت غواړئ چې د پاکستان د نن دی ټي ټي پي عملیات ودروي، دا طالبانو د وس او توان نه دی باندې خبره ده، ځکه چې ټي ټي پي یو ډېره پخوانۍ موضوع ده د پاکستان د 2003 کال نه، او موږ خو څلور کاله کېږي په افغانستان کې حکومت کوو. همدا ډول پاکستان یو خواهش دا ده چې افغان طالبان مشران یا د طالبانو مشر شیخ هیبت الله اخوندزاده پاکستانی طالبانو مقاومت هغه وغندي یا هغه وایي چې دا جهاد نه دی، خو افغان طالبان وایي چې دا زمونږ د وسوتوان خبره نه ده چې د نورو هیوادونو کې دننه چې کوم مشکلات دي هغه ته مذهبي رنګ ورکو یا د جهاد پتوی یا دغه د ممنوعیت پتویګانې جاری کو. بل درته افغان طالبان پاکستان ته وی هم یو څه شواهد لري د داعش په اړه باندې، او پاکستان دا ګیله هم لري چې په نړیوال سټیج باندې پاکستان موږ سره دوه مخی کوي، موږ ته مخامخ وایي چې موږ ستاسو د حکومت مرسته کوو، رسمیت پیژندلو لپاره کوششونه کوو، خو تر پردې شاته د افغان طالبانو منفي تصویرونه نړۍ ته وړاندې کوي. اوس په خیال خبرې ډېر جدي وي او دواړه طرفونه سره دي چې د جګړې نه ستړي ښکاري، خو پاکستان اوس یو ډول نوی ایجنډي سره راځي چې دا کار عملي کوي. که تاسو نه عملي کوي موږ په پاکستان کې د هر برید نه وروسته په افغانستان کې برید کوو، او د دې ځواب موږ په افغانستان کې دننه ورکوو. چې له دې عمله دغه ټول کړکیچ یو داسې طرف ته روان کړی دی چې د حل لارې شته دي، خو دواړه طرفه باید ورته صبر وکړي.
او یوسف صاحب، یو بل موضوع د پاکستان چارواکي به خامخا افغان طالبانو یا د افغانستان له پلاوی نه په دوه کې غواړي چې تاسو ټي ټي پی په وړاندې مبارزه وکړي، اما ټي ټي پی که وګورو د طالبانو له مشر مولا هبت الله اخوندزاده سره بیعت کړی دی، کله چې وډاله راځي له ایدیولوژیکي پلوه یا هم د اهداف له پلوه له یو مشرتابه سره بیعت کوي، نو فکر نه کوي چې دا غوښتنه ترې ډیره معقوله نه ښکاري چې همدغه د طالبانو حکومت د ټي ټي پی په وړاندې په افغانستان کې حتی درنه اقدامات وکړي؟
زما په خیال د بیات خو یو طرفه ده، بیات هغه طرف نه خو منل شوی نه ده، او دا سکوار څوک راپېرېدی شي په افریقا کې وایي چې مالا شیخ هیبت الله سره بیات کړی ده، خو هغه دا معنا خو نه شو چې د هغې د هر عمل مسؤلیت به د شیخ هیبت الله په غاړه باندې. زه فکر کوم چې پاکستان یعنی اوس په افغانانو کې دا ذهن ورځ په ورځ یعنی دا ذهنیت جوړیږي چې ټي ټي پی اصل کې یو مسله ده د پاکستان لپاره، او خو د ټي ټي پی اکثریت په پاکستان کې دننه ده. درسته ده شاید ځینې کسان افغانستان ته واوړي یا بیرته راشي، خو هغه ټي ټي پی چې پاکستان کې دننه د هغوی خلاف تاسو اقدامات کړي دي، یا مو نیولي دي، یا مو وهلي دي، یا مو له سیمې ویستې دي، هغوی ورځ په ورځ پراخه کیږي.
یوسف زای صاحب، که واقعیت ته وکتل سي، کله چې په افغان طالبانو باندې سخت راغله، دوی واوختل هي خواته لکه کی واوختل، هلته همدغه ټي ټي پی د دوی قربانه و. اوس فکر نه کوي چې همدغه افغان طالبان ټي ټي پی ته ممکن هغه له دودیس په لومه خونه لري چې ورته وایي چې تاسو له افغانستانه وځي یا مثلا تاسو په پاکستان کې دا کار مکوي؟
دقیقا د ټي ټي پی افغانستان وستل یا غوي لکه څنګه چې پاکستان وایي یو موټر کې واچو ماته حواله کدا خو پیس ک ټي ټي پی والا او طالبانو باندې احسانات نه وکړي، مخ د افغانستان خپل لغه ملي غرور دې اجازه نه ورکوي. البته یو څه اقدامات طالبانو کول دا سم نه و چې کوي اقدامات نه کول، یو څه غزنی سخت او یخ او سم متواسط ول ترسو مجبور سي افغانستان کیس پکې کی یا بل هیواد ته ولاړ شي، یا اوس په خپله په قبایلي سیمو کې طالبان ډېر ځایونه لري، خو دا هم حقیقت ده چې دغه همدغه ټي ټي پي و چې افغان طالبانو ته دوباره روح ورکړو، دوباره یې په پښو ودرولو، خپل کورونه سره شریک کړلو، او هر ورځ به د امریکې په بمباریو کې، د پاکستان په بمباریو کې د همدغه قبایلي طالبانو مشرانو کورونه بمباریدل یا به ماشومان وجل کېدل.
بله، روسي پښتنه کومه د دوه غونډه د دې لپاره جوړه شوې چې دغه تاوتریخوالی چې د جګړه چې د داو درول شي. مثلا په کابل باندې لکتر لګت څلور گزارونه وشول، هوایی په تیرو شاوخوا لس ورځو کې په پکتیا او پکتیکا باندې هم بریدونه وشول. تازه پېښه یې د پرون ماښام د چپورګون ولسوالۍ کې برید وشو، او لکتر لګه اته ملکیان پکې ووژل شول، چې د کرکټ څو ځوان لوبغاړي هم پکې وو په محلي کچه باندې. آیا د دوه کانفرنس په داسې تضمینونه رامنځته کړی شي چې دواړه لوري دایمي اوربند ته وهڅوي، او لکتر لګه پاکستان ته وایي چې په ظاهره دوی همیشه برید پیل کوي، چې دوی باید مخکل دي چې برید وکړي او تفاهم وکړي او د خبرو غوښتنه وکړي؟
زه فکر کوم چې که طالبان او پاکستان په دې مذاکراتو کې یو بل ته یو څه د اعتماد فضا رامنځته کړي، یو بل ته داسې یو شواهد ورکړي چې یو څه ترسره کیږي، خو دلته بیا موضوع هماغه ده چې پاکستان د پوز نوې مشر هغه بالکل یعنی دا پریکړه کړې ده چې د هر برید نو وروسته به جواب په افغانستان کې ورکول کیږي. نو په داسې یو حالت کې چې دا تنس شو، دا بحران دومره اخري حد ته رسیدلی وي، خو بیا هم وکتل شي چې د مذاکراتو تر شا د امریکا څومره کردار ده، د چین او نورو هیوادونو څومره کردار ده. پاکستان فکر کوم چې خپل د هند سره جګړې نه ورسته دی، یو ډول مورال خپل اوچت غني، خو بل طرف پاکستان په دې هم داري کې کوم سني حالت کې دا اوربند نافذي کینو، طالبان خپل د ایران کې جلا جګړه مونږ غټلې ده، او پاکستان خپل د ایران کې جلا جګړه مونږ وغټلې ده. نو دغه حالت نه هم پاکستان یو ډول یره لري چې باید یو داسې اختتام ته ورسیږي چې د خپل ملک ته وایي چې جګړه مونږ سره لپاره پیل کړې و سم تر لاسه کړلو. خو بهرحال دا مذاکرات نازک دي، او دا وخت داسې نړیوال ګرینټور یا تضمین کننده هم نه ګورم.
د چارو کتونکو سمې یوسف زای و چې آزادۍ رادیو سره غږید.
آزادۍ رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت له خوا په کابل کې د شمشاد په نوم یو خصوصي ټلویزیون د بندولو پریکړې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو خبرګونونه پارولې دي. دغه ټلویزیون له پرون راهیسې خپل خبرونې تر نامعلوم وخت پورې درولې دي. تفصیل په دې راپور کې وو.
د طالبانو د حکومت لوري په افغانستان کې د شمشاد خصوصي ټلویزیون د خبرونو د بندیدو اقدام د رسنیو د ملاتړو بنسټونو پراخ خبرګونونه راپارولې، او دای د بیان د ازادۍ د محدودولو په هدف یو عملی ګام بلل. د افغانستان د خبريالانو مرکز د اکتوبر په 18مه په یو اعلامیه کې ویلي د طالبانو لوري د دغه رادیو او ټلویزیون د نشراتو د بندیدو پریکړه غندي، او د آزادو رسنیو په چارو کې مستقیم او ښکارا لاسوهنه بولي. دغه مرکز ویلي د شمشاد رادیو ټلویزیون خبرونه د طالبانو د استخباراتي ادارو په مستقیم لارښوونه بندي شوی. دغه مرکز په اعلامیه کې دی وی به خبره سرچینې لقوله ویل شوی چې طالبانو د شمشاد اداره د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ورستۍ نښتو او پر افغانستان د پاکستان د بریدونو په سماتو کې د نه پوښخ د پاکستان په وړاندې د طالبانو د بریدونو په نه دفاع تورن کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز ټینګار کړي چې خبری ادارې باید د ژورنالیستیکي اصول او معیارونو پر بنسټ فعالیت وکړي، او یوازې د حقيقي سرغړونو په صورت کې باید له قانوني حساب ورکولو سره مخ شي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه سندي ویلي. د غراز د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت ویان حبیب غفران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې هم ځواب نه کړی. په همدې حال کې د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان د شمشاد ټلویزیون د خبرونو بندولو پریکړه په کلکه غندلی. د دې سازمان مرستیال بشیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته ویل
گزارش موثقه داریم کې
موږ باوري راپور نه لرو چې طالبانو د شمشاد ټلویزیون د خبرونو د ځنډولو امر کړی دی، او دا پریکړه کولای شي چې د افغانستان د رسنیو راتلونکي لا نور تیار کړي. د طالبانو دا اقدام ښیي چې اوسنی واکمنان د رسنیو او د بیان د ازادۍ د محدودولو لپاره له ټولو ممکنه لارو کار اخلي.
گردش آزاد اطلاعات استفاده میکنن.
د افغانستان رسنیو د ملاتړ له سازمان امسو هم د اکتوبر په 18مه نا وخت په یو اعلامیه کې ویلي دا اقدام خي چې وسنی واکمنان د بیان د ازادۍ او د خپلواک رسنیو د فعالیت هیڅ زغم نه لري. سازمان زیاته کړی چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو پر رسنیو پراخ محدودیتونه لګولي، رسنۍ تړلي، خبري اعلان نیولي او غوښلي او د هیواد رسنیو چاپیریالي سخت محدود کړی دی. په اعلامیه کې د بیان د ازادۍ د نړیوالو ملاتړو سازمانونو په ګډون د بیپولي خبري اعلان او یونسکو او د خبري اعلان له نړیوال فدراسیون غوښتنه شوې چې د رسنیو په وړاندې د طالبانو د استبدادي چلند په اړه سخت ځواب ووایي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ جلاوطنه بنسټ نه هم دغه رسنۍ د خبرونو د ځنډولو اقدام د نورو انزوري رسنیو لپاره سور سراغ بللې. په ورته وخت کې د رسنیو ځینی چارواکي او خبري اعلان هم د طالبانو د حکومت دی پریکړې اندېښمن کړي. له افغانستانه بهر د مر ټلویزیون اجرایوي رئیس ادریس فاروقی ازادي راډیو ته ویل
متوقف شدن فعالیت
په افغانستان کې د شمشاد ټلویزیون بندیدل د ټولنې لپاره خورا د اندېښنې وړ دي. موږ په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په تیرو څلور کلونو کې د ډیر شمیر رسنیو د بندیدو شاهدان یو. د بیلابیلو دلایلو له امله د شمشاد په وړاندې چې کومه ادعا شوې ده د شمشاد ځواب ته به منتظر شو، خو که په هر دلیل دا اقدام شوی وي د ټولو لپاره د اندېښنې وړ دی.
په بلخ ولایت کې یوې خبریالي چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي دغه بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اقدام د اندېښنې وړ وباله.
د شمشاد تلویزیون د خبرونو د بندولو خبرونه ډېر د اندېښنې وړ دي. د دې رسنیو ټولو کارمندان به سخت اقتصادي زیان وګوري، دوی به بیکاره شي. طالبان باید پر رسنیو د محدودیتونو پر ځای رسنیو ته اسانتیاوې برابرې کړي او د رسنیو د لا پرمختګ لپاره کار وکړي.
موږ هڅه وکړه چې دغه اقدام په اړه د شمشاد ټلویزیون د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو له ډیرو هڅو وروسته هم دوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په 2021 کال کې د افغانستان له واکه ترلاسه کولو وروسته پر رسنیو او خبري اعلانو ګڼ محدودیتونه لګولي چې لامل یې ډیر شمیر رسنیو خپل فعالیتونه درولي. دغه راز ډیر خبري اعلان له افغانستانه وتلو تاړه شوی. یو شمیر خبري اعلان او افغان رسنیو چې په کور دننه فعالیت کوي له دې مخکې د سانسور د زیاتوالي او معلوماتو ته د لاسرسي په اړه د سختو محدودیتونو لامل شکایتونه کړي. شمشاد خصوصي ټلویزیون په 2015 کال کې د فضل کریم فضل په خصوصي بانکونه سره په کابل کې تاسیس او په رسمي ډول یې فعالیت پیل کړو.
ل خبرونو ور اخوا
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له وروستي ترنګلتیا وروسته پاکستانی چارواکو د غلطه افغان کډوالو ته نوې خبرداري ورکړې او ویلي دي چې دوی به ټول نه قانونه او بیا اسناد کډوال خپل خاوري باسي. تفصیل له سنا کا کړه.
د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو په ترنګلې دو سره پاکستان یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د استوګنې موده تر هیڅ ډول شرایطو لاندې نغزوي او ټول هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري له دغه هیواده به وایستل شي. په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د دغه دفتر په ویب پاڼه خبره شوې ویل شوی چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د لوړ پوړو چارواکو په یو غونډه کې راپور ورکړل شوی چې د اکتوبر تر 14 نیټې ټولټال 1,000,000 واو یا 0,592 افغان وګړي له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستنه کړل شوی او یوازې هغو افغانانو ته چې د پاکستان معتبره ویزه لري د استوګنې اجازه ورکول کیږي. خو مخکې یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي و چې له جولای میاشتې راهیسې د بیا بیا غوښتنو سره سره نه دي توانېدلې چې ویزه ترلاسه کړي. په لامیا کې زیاته شوې چې یو شمیر پاکستانی چارواکو په یادې غونډه کې ویلي د هغو افغانانو پټول چې په غیر قانوني ډول په پاکستان کې ژوند کوي یا د هغوی لپاره په میلمستونونو کې د اوسېدو د زمینې برابرول جرم ګڼل کیږي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه افغان کډوال چې نورو هیوادونو ته د تکیسونه لري وایي د هوټلونو او میلمستونونو مالکانو ته خبرداری ورکړل شوی چې بیا اسناد افغان کډوال وباسي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې جرمني ته د تګ په تمه دی وینې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډیر هوټلونو او میلمستونونو ته خبرداري ورکړل شوې چې که افغانان پټ کړی یا د شتون پاړې موږ ته راپور رانه کړی د هغوی د پېژندنې او نیولې په صورت کې به له تاسو سره قانوني چلند وشي. موږ نه ښار ته ځو او نه بازار ته، یوازې په همدې هوټل کې را
کیدو.
پټک یو بل افغان کډواله چې دا هم نه غواړي نومې واخیستل شي او یو بل روپۍ هیواد ته د تګ په تمه ده ازادي راديو ته وویل
وخت کې ما آمدیم ما با ویزه قانوني آمدیم
کله چې راغلو د قانوني ویزه لاري راغلو خو ویزه مو ختمه شو د کور څختن وی سلاوس په میدان پاتې یو رواني حالت مو هیڅ نه دی او ویری ګو چې نن یا سبب مو پولیسونی سي او بیرته به مو افغانستان ته وشړي
اوریدونکو دا او نور راپور نزموک په ویپانه کې هم مندلی شي آدرس د ازادي رادیو ټکی کم له همدې سره ورورو د خبری مجلې د پاشې بوتن کې د شوی یو روسای راپور اخلو هغه هم د هنر لډګرا ساغر محبوبي د تنکی عمر هغه افغان هنرمند چې اکاردون غوي او سندری وای هغه لاسکلان نو چې د هنر ته مخه کړه له نوموړي سره زموږ همکاري خبري کړي او دا راپور پرې چمتو کړی دی
ډیرو تنګیو ګوتو غاګول شوې د اکارډیون نغمه ساغر محبوبي غاګوله هغه چش پاړس کلن دی خو په خبره اکارډیون غاګول او سندره ویلې لالس کلن شوې نو و چا پیل کړی و
اصلای
ایسلګي نو اصلګي شروع کړم با نو وخت نه کلنې می اکارډیون غاګول پیل کړل استاد مې درلو مور او پلار مې وړي دل چې اکارډیون غاګول سره مینه لرم دا شان سندره ویل سره نو ماته استاد و
هم شان اواز بعد ما وصات گرفتم
ساغر محبوبی وای وروری سیار محبوبی چاتلس کلندای هم غاړی هنرمند یدی چې د تبلې او سندرو ویلو په برخه کې ورسره همکاري کوي دواړه ارواحات قسیم جوادی روزلی خدای اوس د اکارډیون برخه کې ستکړې لتنی نه هنګ نه کوي د جرمنی په دوسلدورف کې مشت افغان د تنکی عمر هنرمند چې د همدې هواد زوکړی هم دی کته هم د محل د فونتیس تکون کوي خو خپل هنري پروګرامونه هم مختوي ویل جرمنی سربېره په هالند او لندن کې هم کنسرتونه ورکړی دي
موسیا جان هم چنان د انګلستان د شارل لندن
کنسرت موسیا جان د انګلستان په لندن ښار کې هم کنسرت ورکړ شاو پاتری کلمت کې د احمد صاحب د کلیزی په مناسبت د شانتیرو کلونو کې مو بیا د اورز د هالند پر وترتام کې ون منځله هلته مو ډیر کنسرت درلو ټیکټونه ډیر شر او ډیر مخکې خصوصي
کتاب سر زاتیش و سبزوت فروش درن
ساغر وای ارواخه د احمد زایری ډیر خوښی کی زکه په خبرې خسندر غاړی او کارډین غغون کیو دی وای پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه مخ کې څو ځلې افغانستان ته تللی او هلته هم هنري پروګرامونه کړی دي
موسیا جان خوشبختانه شکر بګم
موسیا جان له نیکه مرغه شکر باید وکړم چې خدای پاک موږ ته د امکانات راکړ چې څلور ځله افغانستان د نیکتی وکړو له خپل خواږه وطن نه ډیرې ښې خاطرې لرو وروسته زه فکر کوم چې تیر وته نو 2020م کال بو چې کابل ته ولاړو چې هلته تلویزیونونو موږ ملمانه کړی او افغانستان کې مخه پروګرامونه ثبت کړل
برنامه های خوبه د افغانستان ثبت کړم
ساغر محبوبي وای په ټولنیزو رسنیو کې ډیر کسان تعقیبوي او خوښوي نو وای ځکه د او روی هڅه کوي چې راتلونکي کې هم خپل مینوالو ته ښه هنري ډالې او سندرې ولري
اورزای موسی جان داینده ها خاتمی بود
زما موسی جان هیله بداوی چې پر راتلونکي کې ان شاء الله په نویو او خوشالونکو سندرو سره خلک خوښ وساتو که څه هم موږ یو لږ پر شیخ په سندرې لرو خو ډیر سندرې به په ویډیوي بڼه او عالی موسیقي سره دوستانو ته وړاندې
ساغر داسې مهال د موسیقي په برخه کې د اروپایي هیوادونو په سټیجونو او سالونونو کې خپل د تنکی سلمیتوب هنر نندارې ته وړاندې کوي چې په هیواد کې په موسیقي بندیست دی ل رسنیو سندرې نه خپرېږي د خوښي محفلونو کې تنګ ټکور نشته او ان عام خلک او موټر چلوونکي هم وایي طالبان یې د موسیقي اورېدلو ته نه پرېږدي او ورته وایي موسیقي حرام ده
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنو اخلاص دی ولسم ټولګي وت ولا دولسم لوست. لکه څنګه چې په تیل وست کې ځینې پس بدن ژوندي موجودات پیژندل، به شمزې حیوانات مو پیژندل، د دې ډولونو مو ویل، ورسره مو کړي لرونکي چینجانو ځانګړتیاوې پیژندلې. په تیل وست کې مې ویلي وه چې راځو په بل وست کې به موږ او تاسې د دوه کړي لرونکي چینجانو ډولونه پیژنو. نن ورځ راځو د هغو کړي لرونکي چینجانو سره ځینې نور موضوعات په هم موږ زده کړو. موږ او تاسې درس د یو نیوې مسافې څخه تر او نیوې مسافې پرې دوام وکړي. رازو لومړی ارت وارم یا هم د ځمکې چنجی پیژنو. د ځمکې چنجی چې دی لاتینی نوم یې د اولیګوشتا په نامه سره دی او دغه لاتینی کلمې څخه اخیستل شوی دی، د دوو لاتینی کلمو څخه چې اولیګوس په لاتین کې د څو او یا لږو، او همدارنګه شته چې د هغه د تار په معنا سره ده. یعنی دوی چې دی د ځمکې د چنجان هغه د علم څخه باز کوي، او دوی چې دی د څو کړیو څخه جوړ شوي، او دغه حیوانات چې دی د لمبریک سټرس په نامه سره هم یادیږي. او دغه چنجان چې دی خپل دغه دی دوه تناظري دی، مثال دوه اړخیزه دی، او د دې چنجانو بدن چې دی استوانهی کړي څخه جوړ شوی دی، او پرته له لومړی او اخرنی کړي څخه نور ټول چې دی خپل پزان کې سلور جوړې شي، تالری شي، چې دی دغه ورښتانو جوړشتونه دي چې د هغه په واسطه دی چکه حرکت کوي، او دوی چې دی مشخص سر او حصي غړي نه لري. یعنی د دې دواړو خواوې چې دی، مطلب په دواړو خواوو د دې نه معلومی شي کوم ځای کې چې دی سر وجود لري، یعنی سر یې په دې کې نه معلومیږي. او د بدن بهرنی برخه کې چې د لکسنګ چې نمجن جوړښت لري، نو د دې په خاطر موږ وایو چې د دې بهرنی برخه چې ده د کیوټیکل په واسطه پوښل شوې ده، او همدارنګه د دې په بدن کې چې بدن چې دی ځینې چې دی دوه دیش او د دوه دیش څخه تر اوه دیش پرې کړي څخه جوړ شوی دی، او دوی همدارنګه د کلتریوم په نامه یو پرسیدلې برخه هم لري چې په هغه ځای کې د دوی هګۍ چې کیږي انکشاف کوي، او د بدن په خالیګه چې ده هغه له مایع څخه ډک وي چې هضمي نل پکشي کې واقع دي. ورپسې راځو ژوره چې ده هغه هم د کم چنجانو کړي لرونکي چنجانو د ډلې څخه ده چې د دوی بدن چې دی د څلور څخه تر شپږو انچو پورې دی، او د کړي شمیر چې دی درې دېرش دانې دي، او دوی چې دی خپل پزان کې د ځمکې چنجانو په څیر دغه نه لري، شته نه لري چې ویشته ډول جوړشتونه خپل پزان کې نه لري، او دوی عموما په خوږو اوبو کې وجود لري. نو ځکه همیش ویل کېږي چې باید د خوږو اوبو په څښلو په وخت کې باید موږ احتیاط وکړو تر څو د دوی د دغه ژور سره مخامخ نسو، او همدارنګه د دوی کم بدن چې دی په مخکینی برخه او مخرج په وروستۍ برخه کې چې د خوله واقع ده، چې دغه خوله کې چې دی چوشک ته ورته جوړش دی، چې دغه چوشک چې دی دوی خپل د ښکار کولو د پاره ورڅخه استفاده کوي، چې پر خپل مثال کوربه باندې د خپل چوشک مشلي، او خپل د وینه د عبل چوشک په واسطه د حیوان وینه زبیشه، چې په دې سره د او په دغه وخت کې دوی یو ډول انزایمونه په د زخم په ماده کې یو ډول ماده په زخم کې چې څه سي تر څو هغه وینه چې سي لختانسي پلانسي، او دوی چې دی مثال دغه د خپل وزن چې دی درې برابر وینه کشولای شي، او د دوه حیوانات څخه په تبابت کې په ډیر شډول سي استفاده کوي، په تبابت کې ډیر مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د کړي لرونکو چنجانو اهمیت وایو. ځینې کړي لرونکي چنجان چې دي هغه په غذایی زنځیر کې د نورو حیواناتو لپاره د مثال د خوړو جوړ برابرول لپاره ورڅخه کار اخلي. همدارنګه ځینې چې دي په زراعت کې ورڅخه مثال حاصل خیزه کوي، لکه د ځمکې چنجان چې دي هغه چې کله په ځمکه کې وځي او ننوځي ځمکه اړوي راړوي، چې دا د ځمکې لپاره ډیر مفید ګڼل کیږي. همدارنګه ژور و چې هغه په طبابت کې ورڅخه استفاده کیږي. د کړي لرونکي چنجان ستا اغزی پوټک فایلم پیژنو، یا هم د ایکاینو ډرماتا په نامه سره دی هم یادیږي په لاتین کې اصلي نوم چې دی، او دوی چې دی د دوی یوناني کلمو څخه اخیستل شوی چې ایکاینو د اغزی او ډرم چې دی خپل د پوټکي په معنا سره دی. یعنی د دوی د نامه څخه معلومی چې د دوی کم شاوخوا جوړښت دی د پوټکي چې دی هغه اغزی لرونکی دی چې د اغزی په واسطه د پوسټ چې سوی دی پوشل سوی دی. او همدارنګه دوی چې دي دغه اغزي چې دي د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دي. دغه حیوانات چې دي په سمندرونو مثال سمندري حیوانات کې راځي، او دوی چې ځینې په آزاد ډول، ځینې په ساکن ډول، او ځینې هم په اوبو کې چې کې لامبو وهونکو په ډول سره خپل ژوند مخ ته وړي. ایکاینو ډرماتا چې دي هغه هم مهم ځانګړتیاوې لري. دوی چې دي تنازوري شعاعي دي، او مثال په بالغ حیوان کې چې دي هغه 15 اړخیزه، او لاروا کې چې دی دوار خزه دی. سکل لاروا چې د دوی خواو لري، او کله چې غتیږي بیا څو ارخونه لري، او همدارنګه د دوی چې دی ټیوب ته ورته پښې لري چې د هغه په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کولی شي. او همدارنګه دوی چې دی د یو خاص پوښ په واسطه چې اپیډرمس ورته وایي، اپیډرمس خپله د جون په معنا سره چې د هغه په واسطه پوښل شوی دی، او داخل کې هکې سکلیټ وجود لري. او د دوی هضمي جهاز چې دی هغه لولې ته ورته دی، او ځینې چې دی په مخرج کې مثال دغه هضمي جهاز نه لري. او د دوی د وین دوران هم چې دی هغه لکه څنګه چې تنازوري شایي وو، د وین دوران یې هم شایي دی. او د دې په داخل کې، د بدن په داخل کې یو غټه او لمایس خدکه وجود لري، دغه د وینې برخه چې ده دوران چې دی، او د بدن په داخليګا کې د مایس خدکه برخه وجود لري چې د اکسیجن او خوراکي توکو پر سوالو کې ورسره مرسته کوي. او په دې کې چې دی نه او شزا، یعنی دواړه دغه پکښې کې وجود لري چې دوی چې دي ځینی حیوانات چې دي د نسل د تکثر چې دی هغه د ځینی هغیه چې او ځینی چې دی هغه بیا بچان زیږوي چې چان جوړوي. همدارنګه ځینی به چې دی د بیا ترمیم یا هم ریجنریشن قابلیت لري، چې یعنی کله د دیو برخه پرې سي دغه برخه څخه بل نوې ژوندۍ موجود رامنځته کیږي. همدارنګه په دې کې ځینو حیواناتو کې چې د استحاله هم لیدل کېږي، یعنی کله چې دوی کوچني اوسي جوړښت یې ډولي، او د وخت په تیریدو سره جوړښت تغیر خوري. همدارنګه په دوی کې چې دی د تنفس د کوچني برانشونو یا هم د سولم څخه د راوتلو جوړښتونو په واسطه کوي، او په دوی کې عصبي جهاز وجود لري، مګر د سر او د مغز برخه پکښې کې نشته. ورپسې راځو سمندري ستوري وای. سمندري ستوري څنګه چې د شکل څخه ډېر ښایسته معلومیږي، او سره د ستورو ته ورته جوړښت لري، هغونه خطرناکه کېدلی سي. دغه ستوري چې دی خپل په منځنۍ برخه کې لاندې او پورته ګرده برخه ده، چې د لاندې برخه کې خوله وجود لري، او په پورتنۍ برخه کې هم دغه هضمي جهاز مثال اطراحي برخه وجود لري، چې مثال اضافي توکي ته هغه لاري خارجوي. او د خولې په برخه کې چشکه وجود لري، چې هغه په واسطه دی پر دغه باندې پر خپل شکار باندې حمله کوي، او هغوی ته خپل هغه مطلب خپل تغذیه زندگی کوي. او دی چې دی خوراک چې دی حلزون او نور سمندري واړه حیوانات چې هغه څخه دی تغذیه کوي. ورپسې راځو مفصله حیوانات فایلم وای. مفصله حیوانات فایلم چې دی د چې دی موږ د ارتروپادا په نامه سره هم یادو، چې الدای تیبي نوم دی، بیولوژیکي نوم دی، چې ارترو د یو په یوناني ژبه کې د بند او پودا چې دی د پښو په نامه سره ده. یعنی دوی چې دی د بند لرونکو پښو حیوانات په نامه سره هم یادیږي، او همدارنګه بل نوم چې دی جاینټ فیټ په نامه سره هم یادیږي، چې جاینټ چې دی هغه د مفصل په نامه په معنا سره دی، او فیچ دی د پښو په معنا سره دی. دغه حیوانات چې دي په محیط کې په مختلفو برخو کې قرار لري او خپل ژوند مخته وړي، چې د هغو څخه غټ حیوان چې دي جونګاش دي، چې اوږدوالی یې تر 2 مترو پورې رسیږي او په زیاته اندازه په جاپان کې دوی موندل کېږي. ورپسې راځو د دې ځانګړتیاوې پېژنو. دغه کوم حیوانات چې موږ او تاسې وایو، کوشش وکړئ ګران زده کوونکو چې دغه موضوعات په ښه ډول سره زده کړئ، ځکه چې په راتلونکي کې چې بیا د دوی هاضمي مثال د دوی کوم سیسټمونه چې دي هغو ته چې موږ ځو کله چې تاسې په ځانګړتیاوې پوه نه سئ، بیا نه سئ کولای چې په اسانۍ سره د هغو په سیسټمونو باندې سر خلاص کړئ. نو کوشش وکړئ چې دغه موضوعات په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړئ او زده کړئ. راځو د آرتروپودا یا هم مفصله حیواناتو و ځانګړتیاو ته. دوی چې دي لکه دغه نور حیوانات دوی هم مشخصې ځانګړتیاوې لري او د دغو ځانګړتیاوو له امله دوی په چاپېریال کې خپل هغه کوم فعالیتونه چې دي هغه سرته رسي. دغه حیوانات چې دي بدن یې د کړي څخه جوړ شوی، یعنې کړي کړي بدن لري او تناظر یې دوه اړخیزه دی، یعنې دواړو برخې یو د بل سره مستقیم خپل دندې سرته رسي. او بل چې دی د دوی بهرني سکلیټ لري، چې دغه بهرني سکلیټ چې دی د کیتینی ښکاري مادې په واسطه پوښل شوی دی، او چې دغه پوښ چې دی د دې لامل کیږي چې دوی د خارجي صدماتو څخه، چې مثال د باندې خوا پر دوی باندې صدمه واردېږي، د هغو څخه چې کې وساتي. او د دوی بدن چې دی مثال خپل په ځان کې دوی داسې جوړښت لري چې د زیاتو اوبو او د تبخیر مخنیوي دغه کم دغه چې دی سکلیټي برخه چې ده د دې معنی کیږي چې دوی چې وکي زیات اوبه له لاسه ورکي. او همدارنګ د دوی د کیتین سربیره د دوی کم بدن چې دی هغه د کلسیم کاربونیټ هم په وجود کې لري. زور پسې د دوه حیواناتو بدن ته. دغه حیوانات چې دی خپل بدن کې درې برخې لري، چې د سر برخه ده، د سینې برخه ده او د نس برخه ده. چې موږ وایو په دې کې چې دی په ځینو کې دا د سر او سینې برخه چې ده سره یو ځای ده، چې دا بیا د سفالو توراکس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه دغه حیوانات چې دي د وینې دغه تړلي دوران لري، د وینې خلاص دوران لري، ډېر بخښي، چې یعنی وینې چې ده هغه د زړه څخه شریانونو په وسیله د بدن مختلفو برخو ته استول کیږي. او ورپسې راځو د دوی انکشاف ته. دغه حیوانات چې دي استحاله لري، یعنی استحاله په ډول سره د دوی کم د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته اخلي، لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې هم ویلې و چې استحاله څه شته، ویل کېږي په دې کې پړاوونه و چې د بطیتې شفیرې دغه د دوو پړاوونو کې دوی مختلف شکلونه ځان ته غوره کول. په دې کې ځینې تر مثال د نیمګړې استحاله او ځینې مکمله استحاله لري، بشپړې استحاله لري، چې په نیمګړې استحاله کې چې دی هغه ملخ یادولی سو، او په بشپړې استحاله کې د شوپر د کمپنۍ یا هم پتنګ چرته د هغو ډولونه پکې کراوستلای شو. او همدارنګ د دې فایلم ځینې حیوانات چې دي د ودی او انکشاف پر وخت کې څو ځلی پوټکی غورځوي، او د پاتې دي نیوی لکه څنګه چې زموږ په د وینې په سرو کرویاتو کې هیموګلوبین وجود لري، نو ځکه زموږ د وینې رنګ چې دی هغه سور دی، او د چش لامل د هیموګلوبین لامل. مګر د دوه حیواناتو په وینې کې چې دی د هیمو سیانین وجود لري، هیمو سیانین چې دی هغه د دې لامل کې چې وینې ته آبي رنګ ورکړي. دا و ورپسې راځو د مفصله حیوانات فایلم. په ځانګړتیاوې په ټولو پوسولو راځو د مفصله حیوانات فایلم ته. په فایلم کې موږ څلور کلاسونه لرو، څلور ټولګي لرو. په څلور ټولګي دی ویشل شوي دي. لومړی ټولګي چې ده د کلک پوټکو قشریه ټولګي ده، او دویمه د حشرو ټولګي، درېمه چې ده د انکبوتیه ټولګي ده، او څلورمه د زرپشو او سلپشو ټولګي ده، چې دوی خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع. ان شاء الله چې دا موضوع څخه مو استفاده کړی اوسي، خپل د ځان سره مو ټول درس نوٹ کړی وي. په اخرنۍ برخه کې درې پښتنې لرو، دغه درې پښتنې خپل په کتابچو کې نوٹ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پښتنه ده د ځمکې چنجی څه ډول یو چنجی دی. دویمه پښتنه ده د ایکاینو درماتا څو ځانګړتیاوې ووایاست. درېمه پښتنه، اخرنۍ پښتنه، د مفصله حیواناتو فایلم واضح کړئ. ستاسی ټولو د توجه څخه نری نری مننه. تر بل وخت ښه وخت ولری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله مې منې هیله لره ما چې جوړ او ستمن بس شرغ لاست د ولسم ټولګي و د ولسم لوسته نن ورځ راځو د هورمونونو او اندوکراین غدو په اړه بحث کوو. په تیر لوستنو کې مو نیورونونه پیژندل او همدارنګه د نیورون ډولونه مو پیژندل چې دوی کومې اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل ترمنځ کومې اړیکې درلودلې. زموږ اساسي نن لوست چې دی د 15 صفحې څخه تر 20 صفحې پورې دوام کوي. خپل موضوع د اندوکراین غدې او په هورمونونو سره پیل کوو. اندوکراین غدې یا هم اندوکراین ګلانس چې دی د بدن هغه ځانګړي غدې دي چې خپل محصولات یا هورمونونه په مستقیم ډول وینې ته آزادوي. دغه هورمونونه چې دی د بدن په مختلفو برخو کې د فعالیتونو تنظیم لپاره کارول کیږي لکه وده، میتابولیزم، تناسلي فعالیت او فشار یا هم ځینې نور بحرانونو ته دی ځواب ورکوي. د اندوکراین سیستم غدې او د هغوی هورمونونه چې دی مختلف ډولونه وجود لري چې هر یو خپل اساسي مشخصه دنده سرته رسوي. دغه غدې چې دی د هغه هدف حجرې مطابق هورمونونه تولیدوي. اندوکراین سیستم دندې چې دی د بدن د فعالیت تنظیم لکه مشتول میتابولیزم وده او تناسلي فعالیت همدارنګه د اوږدمهاله فشار کنټرول او بل اساسي دنده چې دی د بدن د کورنی چاپیریال ثبات ساتل دي چې دغه د بدن داخلي چاپیریال چې دی د هیموستاسس په نامه سره دی دی چې دغه چاپیریال کم اندازه چې د ثابت ساتي. همدارنګه دوی چې دی د معافیت سیستم ملاتړ کوي. په لنډ ډول سره ویلی شو چې اندوکراین غدې خپل هورمونونه وینې ته آزادوي چې په دغه هورمونونه د بدن په مختلفو غړو کې ځانګړي فعالیتونه تنظیموي. د دې سیستم بې نظمي کولی شي ډېرې جدي مثال روغتیایي ستونزې رامنځته کړي چې د اندوکراین سیستم فعالیت د بدن د روغتیا لپاره ډېر حیاتي تمامیږي. ورپسې راځو د هورمونونه او عصبي لیږدونکو کیمیاوي پیغامونو رسونکو په حیث د دوی کم په حیث چې دا کم عصبي سیستم چې دی هغوی هم ځینې هورمونونه ترشح کوي چې هغه څه کوي. هورمونونه او عصبي لیږدونکي چې دی دواړه د بدن کیمیاوي پیغام رسونې لپاره کار مختوري او دوی چې دی د بدن په مختلفو برخو کې د اړیکې تنظیم او د فعالیتونو کنټرول لپاره ډیر اړین او ضروری دي. خود دوی د فعالیتونو سرعت او د ارتباط ونې ترمنځ ډېر توپیرونه شته. که چیرې موږ راسو هورمونونه ووایو، هورمونونه چې دی د اندوکراین غدو لخوا وینې ته آزادېږي او د بدن په نورو برخو کې هدف حجرو ته ځان رسوي. دی چې دی مثال موقعیت چې دی د وینې له لارې لېږدول کیږي دغه کم توپیرونه دي. همدارنګه د عمل ساحه چې ده د بدن له لارې دوی چې کوي و هغه حجرو ته حجرو باندې خپل تاثیر اچوي او دوی چې دی اغیزې ورو خو اوږدمهاله وي لکه د ودې یا میتابولیزم تنظیم. لکه شو مثال چې دی هغه موږ تاسو د انسولین دا ورکولی سو چې د وینې د شکر کچه چې کوي دی تنظیموي. همدارنګه د تستوسترون او استروجن د تناسلي فعالیت نو تنظیم دی او بل مثال د کاریټیزول د مثال موږ وایو چې د فشار یا سټرس په وخت کې د بدن ځواب تنظیموي. همدارنګه تیروکسین دی چې د میتابولیزم سرعت لوړوي. اپینفرین چې دی هغه هم د اندوکراین سیستم د غدو له لارې تولیدېږي چې هغه جلا دنده سرته رسوي او کله چې د عصبي لیږدونکو له لارې دی مثال د عصبي سیستم د لارې دی وسوسول سي دغه کمی هوږي چې دی هغه به جلا دنده سرته رسوي. ورپسې راځو عصبي لیږدونکي وایو. عصبي لیږدونکي چې دی هغه کیمیاوي مواد دی چې د نیورونونو ترمنځ په سایناپس کې سیګنال لیږدوي چې دی خپل موقعیت کې چې موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی د نیورونونو په سایناپټیک خلا کې خوشې کیږي آزادېږي مګر کم هورمونونه چې هغه په وینه کې چې کېدل ګډېدل. همدارنګه دی د عمل ساحه چې دی یوازې د نیورونونو یا نږدې حجرو ترمنځ اغیز لري او دی اغیز چې د چټکه د خولند مهاله ده چې شو مثال موږ د ادرینالین دا ورکوي. همدارنګه د ادرینالین دا ورکو چې د مبارزې یا تیښتې ځواب تنظیموي. همدارنګه دوپامین دی چې د خوشي او انعام احساس لپاره ورڅخه ډیر مهم دی او کارول کیږي. دغه رقم ډیر نور ډولونه دي چې هغه څخه په دغه عصبي لیږدونکي په واسطه دی چې کیږي تولیدېږي.
همدارنګه دغه کوم هورمونونه عصبي لژدونکي چې دي د دوی ترمنځ دغه کوم توپیرونه چې وایي قرار یې درلودی. مثال د عصبي لژدونکي په واسطه نیورونونه لژدول کېږي، د نیورونونو په واسطه لژدول کېږي هورمون، او دغه کوم هورمونونه چې دي هغه د اندوکراین غدې په واسطه دغه کېږي انتقالېږي. بل د انتقال لاره د عصبي لژدونکي چې دي هغه سینپټیک خلال لارې وه، او د هورمونونو د وینې له لارې وه. دغه رقم د عصبي لژدونکي کوم عمل صورت چې و هغه تیز و چټک و، مطلب په ملي ثانیو کې د دوی عملیه سرته رسي. مخکې چې هورمونونه موږ په نظر کې ونیسو هغه ورو دي، او دقیقه یا ساعتونه هم خپل په بر کې نیولی سي. ورپسې راځو د دوی کوم ګډ فعالیتونه چې دي، هغه د فشار ځواب ورکول دي، د هاضمې تنظیم دي لکه انسولین چې مثال په وینې کې د شکر کچه کنټرولوي، په داسې حال کې چې ځینې عصبي لژدونکي د معدې فعالیت تنظیموي. بل چې دی د خوب او ویښېدو دا کوم چکر چې دی، مثلا موږ وایو د میلاتونین چې هورمون چې دی د بدن ورځنی فعالیت لپاره مهم دی، په داسې حال کې چې سیروټین چې دی هغه عصبي لژدونکی دی چې د مساج او خوب تنظیموي. یعنې دوی چې دی د خوب او ویښېدو کوم سیستم چې دی هغه چې کوي په دواړو سره ترتیبولی شي. ورته سره زو د هدف حجره پیژنو. هدف حجره چې د بدن هغه ځنګړې حجره ده چې د هورمونونو، عصبي لژدونکو یا نور کیمیاوي مواد لپاره ځنګړې ریسپټرونه لري. دا حجره د کیمیاوي پیغام رسوونکو لخوا تاثیر کیږي، او د دې په نشه مثال کوي چې یو ځنګړې غبرګون ترسره کړي. یعنې کوم هورمونونه یا هم عصبي لژدونکي چې کیمیاوي مواد چوسي هغوی چې کله خپل هدف ته چې ځان رسید یوازې د هدف حجرې باندې د غو سرسره کال لري، نور خواو ته د دې فکر نه وړي. او بل د هدف حجرې ځانګړتیاوې چې دي هغه د چې دي ریسپټرونه لري. یعنی هدف حجرې چې دي ځانګړي پروتیني ریسپټرونه لري چې د هورمون یا کیمیاوي موادو سره نشلی. همدارنګه دی دغه ریسپټرونه چې دی د حجرې په غشا کې یا ممبرین کې، په سایتوپلازم کې یا د نیوکلس په دننه کې موجود دی. ورپسې راځو د دې بل ځانګړنه چې د هغه د ځانګړي پیغام رسونکو لپاره حساسیت دی. همدارنګه غبرګون دی. غبرګون داسې چې دی د کیمیاوي موادو سره د نشلیدو وروسته هدف حجره خپل ځانګړي فعالیت ترسره کوي، لکه د پروتین تولید زیاتول دي، د حجروي ویش تنظیمول دي، یا د فزیکی حالت بدلول دي. چې په دې سره موږ وایو چې هدف حجره چې ده هغه چې ده د هورمونونو سره ډیر اړیکې لري. مثال هورمون د هدف حجرې په لټه کې د نشلیدو ډولونه چې دي هغه مختلف ډولونه لري، چې د حجروي غشا ریسپټرونه دي او د حجروي دننه ریسپټرونه دي، چې دوی هر یو خپل ازان ته اساسي دنده سرته رسوي. لکه مثال موږ وایو مثالونه چې دي هغه انسولین او هدف حجرې دي، تایروکسین او د هدف حجرې دي، اډرینالین او د هدف حجرې دي. چې د اډرینالین کې موږ وایو د اډرینالین چې دي د زړه شحمي نسج او عضلاتو په حجرو باندې تاثیر کوي تر څو د مبارزې یا تښتې ځواب رامنځته کړي. یعنی د دې ټولو په لنډیز کې موږ ویلی سو چې هدف حجرې چې دي د غو اساسي دنده د هورمونونو پیغام ترلاسه کول او د ځانګړي غبرګون ترلاسه کول، مثال لکه د پروټین جوړول، انرژي تولیدول یا حجروي ویش تنظیمول. او بل چې دی د مثال د بدن د غبرګونونو همغږي کول تر څو د کورني چاپیریال یا هیموستاسس ساتل یې یقیني شوی اوسي. دا د دې اساسي دندې وي. ورپسې د هدف حجرې وروسته موږ او تاسې د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم وایو. د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم کې چې دی هورمونونه د بدن مختلفو برخو فعالیتونه تنظیموي، لکه میتابولیزم، وده، تناسلي فعالیت، همدارنګه د فشار ځواب، د هورمونونو د سطحې تنظیم. فیدبیک میکانیزم چې دی په د دې په مرسته چشکیش د ټول فعالیتونه سرته رسیږي، چې موږ وایو د بدن د داخلي چاپیریال هیموستازیس ساتل کې هم دی مهم رول لوبوي. ورپسې د هورمونونو د کم تنظیم چې دی، دغه هورمونونه د اندوکراین غدو لخوا تولید او خوشې کیږي، او وروسته د وینې له لارې بدن ته لېږدول کیږي تر څو ځانګړې برخې ته پیغامونه واستوي. د هورمونونو تولید او خوشې کېدو لړۍ بیا دقیق او منظم وي، چې موږ دغه هورمونونه د سطحې تنظیم چې دی د ځینو طریقو په واسطه مثال شکیش تر سره کیږي، چې هغه یو خو د هایپوتلاموس او هایپوفیز غدو تنظیم دی، او بل چې دی د غدو د حساساتو ریسپټرونو اغیز دی. د فیدبیک میکانیزم چې دی هغه موږ وایو د هورمونونو کچېره فیدبیک میکانیزم د هورمونونو تولید او آزاد کېدلو تنظیم کول لپاره یو دی کړنلاره ده، چې دغه میکانیزم چې دی خپل په دوه ډول دی، چې یو منفي فیدبیک دی بلې مثبت فیدبیک دی. منفی فیدبک چې دی هغه د هورمونونو د سطحې تنظیم لپاره تر ټولو عام میکانیزم دی چې په دې میکانیزم کې د هورمونونو سطحه له خپل مطلوب حد څخه پورته ځي. نو کله چې پورته سي نو بدن د دغې سطحې د کمولو لپاره اقدام کوي. برعکس که د هورمونونو سطحه ټیټه سي نو بدن د هغې د زیاتوالي لپاره هڅه کوي. چې ښه مثالونه چې دی هغه د تایراید هورمون یا T4 T3 دی او د ټیتروټروپین یا TSH تنظیم دی چې دا په ښه مثالونو کې راځي. ورپسې مثبت فیډبیک وایي. په مثبت فیډبیک کې چې دی د هورمون تولید د یو پیښې یا عمل پراخوالي ته هڅول کیږي او هر سل چې دغه کم هورمون سطحه زیاتیږي نو د دې د زیاتوالي سره نور هورمونونه د تولید لپاره څه کیږي؟ تحریک کیږي. دا پروسه چې ده مثال لږیږي تر څو چې یو ځانګړی هدف ترلاسه کړي او بیا پای ته ورسیږي. ښه مثالونه د ماشومانو زیږون په وخت کې د اکسیتوسین خوشي کېدل دي. یعنی کله چې ماشوم د اولادې له لارې ته نږدې اوسي مثال ولادت کوي د هغه وخت کې اکسیتوسین هورمون تولید زیاتیږي چې د رحم عضلات حرکت کوي او د ولادي پروسې تیزوي. اچ اوکسیتوسین تولید شي زیاتیږي تر څو ماشوم چې شي دنیا ته راځي. ورپسې راځو د دې موضوع وروسته د ګلوکوز د سطحې تنظیم. د ګلوکوز د سطحې تنظیم کې دا چې دی د بدن د ګلوکوز سطحه یو مهم فیزیولوژیکي عامل دی چې د انرژي لپاره د بدن د حجرو اړتیاو ته ځواب ورکوي. د ګلوکوز سطحه چې ده د بدن د میتابولیزم او د هورمونونو د عمل له لارې تنظیمیږي او دغه تنظیم چې دی د انسولین او ګلوکاګون په واسطه ترسره کیږي چې ادواره د پانکریاس غدې لخوا تولیدیږي. د ګلوکوز سطحې تنظیم چې دی انسولین مثلا د انسولین چې تولیدیږي هغه پروسې کې یعنی انسولین راځي د انسولین د عمل پروسه پکې راځي. همدارنګه د دوی انسولین د شحم او ګلوکوز ذخیره کولو کې مرسته کول د ګلوکاګون جوړېدل او د ګلوکاګون د عمل پروسه د پکې کې دا ټول شي دي شامل دي. ورپسې د ګلوکوز د سطحې تنظیم وروسته د کلسیم د سطحې تنظیم. د کلسیم یو خپل چې ده په ګلوکوز کې پاتې دی نیوې چې دا کوم د ګلوکوز سیستم چې دی هغه ناسم کچیر مثال سطحې سم په ډول سره تنظیم نشي د ډیرو ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کیږي. د کلسیم د سطحې تنظیم کې وایي چې دا هم یو د حیاتي ماده ده چې د بدن مختلف فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره اړینه ده لکه د عضلاتو قرارداد د عصبي پیغامونو لیږد د وینې د مثال د وینو یو غژېدل دي. همدارنګه او د هډوکو جوړښت د کلسیم د سطحې چې ده د بدن په وینه کې په ټیټه کچه کې ساتل کیږي او د دې سطحې تنظیم د څو هورمونونو په مرسته ترسره کیږي چې مثال د پاراتایراید هورمون دی یا پی ټی ایچ دی د کلسترولین دی او ویټامین دی په شمول. دا ټول چې دي چې کې د کلسیم سطحه کنټرولوي. د کلسیم د سطحې میکانیزم کې چې دی هغه هم د پاراتایراید هورمون مثال د غدې چې دی د پاراتایراید د غدې له خوا تولیدیږي او د کلسیم سطحه لوړوي چې بیا ورسته دا د پی ټی ایچ یا پاراتایراید عمل پروسه چې د دستر سره کیږي چې د کلسیم سطحه په وینه کې ټیټه سي پاراتایراید غده خوشی کیږي پی ټی ایچ خوشی کوي چې پی ټی ایچ شې د زیګر او د پښتورګو څخه کلسیم چې کوي جذب زیاتوي چې په دې سره دا کوم کله چې جذب پدې کې چې سي زیات سي د پی ټی ایچ همدارنګه د پی ټی ایچ د ویټامین ډي فعالیت هڅوي چې د کلسیم د جذب کولو پروسه په کوچنیو میټابولیکي ارګانونو کې ښه ترسره شي. دا د کلسیم اندازه د تنظیم چې موږ وايي په بدن کې چې دی د کلسیم سطحه د دې هورمون په مرسته تنظیمیږي چې هر یو د مختلفو ارګانونو او پروسو په واسطه د کلسیم د جذب ذخیره کولو او خوشې کولو پروسه کنټرولوي. دا د کلسیم د سطحې تنظیم چې دی یعنی د دې کچیر بې نظمي په دې کې رامنځته شي د ډیرو ناروغیو رامنځته کېدو لامل کېدلی شي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د اندوکراین غدې او هورمونونه څه شي دی واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده د هدف حجره واضح کړئ او اخیرنۍ پوښتنه ده د کلسیم اندازه په څه ډول تنظیم کیږي هغه واضح کړئ. ستاسو ټول توجه څخه نری نری مننه.
Chata mawaya hal کچکول پلاس کی راکو شہزاد ملنگا دیار پدرنو پسیمی خیل رلیشن شہزاد ملنگا جوڑا بزون چاہتا مو آیا لنا شہزاد ملنگا جوڑا بزون چاہتا مو آیا لنا شہزاد ملنگا جوڑا بزون